د مازدیګر شپږ بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زنوري اس نوري یو ځل بیا هرکلی کوم. ملګرو ملتونو ولسمشر ته د کاندید عبدالله عبدالله د ټیم وروستۍ دریز غیر عادلانه وباره. د عبدالله عبدالله یو ویاند وویل چې نور به د انتخاباتو په بهیر کې ګډون ونه کړي. پر دې او د انتخاباتو د لانجې په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به فریبا ظاهر ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
یونما د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د رایو د تفتیش او ابطال په اړه د عبدالله عبدالله د ټیم دریز غیر منصفانه بللی. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحاد وایي د روانو انتخاباتي لانجو له کبله په سلګونو فابریکې او خصوصي شرکتونو تړل شوي، او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د سیاسي مخالفینو له لوري د فشارونو سره سره به له دندې لرې نه سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د رایو د تفتیش او ابطال د بهیر په اړه د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم وروستۍ دریز غیر منصفانه بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هایسم د چهارشنبې په مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رایو تفتیش او ابطال د هغې کړندلارې له مخې کېږي چې پخوا دواړو کاندیدانو موافقه پرې کړې وه. هایسم وویل په هیڅ هېواد کې هم داسې قانون نشته چې یو کاندید د انتخاباتو قانون جوړ او هغه عملي کړي. نوموړي ډاډ ورکړ چې د رایو د تفتیش او ابطال بهیر به د دواړو کاندیدانو د څارونکو له فزیکي حضور پرته په خپل وخت پای ته ورسوي. له دې وړاندې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم ویان فضل سنچراکی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دوی نور د تفتیش او ابطال بهیر ته هیڅ ورنسي، ځکه چې غوښتنو ته یې ځواب نه دی ویل سوی. په همدې حال کې د اشرف غني احمدزي ټیم ویلي چې د یونما په غوښتنه دوی د رایو د تفتیش له بهیره ووتل. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو څخه وغوښتل چې د انتخاباتي ناندریو ته د پایټکی کښېږدي. د دې ټولنې رئیس معروف قادري وویل چې انتخاباتي ناندریو د هیواد پر اقتصاد منفي تاثیر کړی او په هیواد کې د بیکاري کچه لوړه کړې ده. ښاغلی قادري زیاته کړه چې د انتخاباتي ناندریو له امله په سلګونو فابریکې او خصوصي شرکتونه تړل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت هم په دې وروستیو کې ویلي وو چې د انتخاباتو د پروسې په اوږدېدو سره د افغانستان اقتصاد ته $50 میلیارد تاوان رسیدلی دی او $5 میلیارد خصوصي سرمایه له هیواده بهر وتلې ده. بلخو د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې سیاسي بحران ته د افغانستان د وړلو په هدف د پاکستان د استخباراتو د هڅو په اړه اسناد لري. د دغه ریاست ویان حسیب صدیقي نن په یوې خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان استخبارات د افغانستان د سیاسي بې ثباتۍ لپاره د توطیو جوړولو هڅه کوي.
استخبارات کشور همسایه
د گاونډي هیوادونو استخباراتو په دې ورستیو کې د جګړې په تبلیغاتو تمرکز زیات کړی دی. دوی د خپل ترهګرو په وسیله د افغانستان له اوسنی سیاسي وضعیت نه ناوړه ګټه اخیستې. د دوی هدف دا دی چې خلک په خپل سیاسي وضعیت او امنیت بے باور کړي.
شغل صدیق وایي چې دوی په دې اړه کره شواهد او اسناد لري چې خپلې دعوې ثابت کړي. او د غور چارواکي وایي چې په قصبان ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د حملې په ترڅ کې شپږ امنیتي سرتېري وژلي او شل نورې له ځانه سره بیولې دي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد سهیم قایم وویل چې دغه جګړه د یادې ولسوالۍ په سنګان سیمه کې لا هم روانه ده او په ترڅ کې شل طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي د سیاسي مخالفینو له لوري د فشارونو سره سره به له دندې لرې نه سي. شریف نن د هغه هیواد پارلمان ته ویلي چې حکومت به په اسلام آباد کې په مظاهرو ړنګ نه سي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې لا هم د ښاغلي شریف دوه سیاسي مخالفینو طاهر القادري او عمران خان په جلا جلا توګه د حکومت ضد مظاهرو ته دوام ورکوي. دغه مظاهرې د عکس له 15 نیټې پیل شوي دي. دواړه مخالفین ادعا کوي چې د 2014 کال انتخابات چې نواز شریف پکې صدر اعظم سو له درغلیو ډک و. د حکومت استازي پر دوی ټینګار کوي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، ځکه وایي په دې سره د اسلام آباد ځینې برخې له کاره لوېدلې دي. د کابینې یو وزیر سعد رفیق نن ویلي چې حکومت په اعتراض کوونکي ونه ځپي، خو پر خان او قادري یې ژغ کړی چې د شریف د استعفا د غوښتنې دي لاس واخلي. ایرانی رسنی وایي تهران د عراق په نوم د اوبو لوی ریاکتور د بدلولو او د پلاتینیم د محدودولو کار پیل کړی دی. دا کار د لویدیځو هیوادونو د هغو اندېښنو د کمولو لپاره سوی چې وایي ایران احتمالا د اټومي وسلې د جوړولو هڅې کوي. اسنا خبري اژانس نن د ایران د اټومي پروګرام د مشر علي اکبر صالحي له قوله ویلي چې وایي د عراق ریاکتور د بدلون چارې روانې دي تر څو د لویدیځو هیوادونو ویره راکمه سي. د روان کال په سر کې ایران ژمنه کړې وه چې په دغه ریاکتور کې د پلاتینیم د تولید سطح به له 8 کیلوګرامه څخه وکال کې یو کیلوګرام ته راټیټ کړي. اوکراین نوې ادعا کړې چې یو شمېر روسي عسکر او زرهي موټر یې له پولې تیر شوي او د دغه هیواد نارامې ختیځې سیمې ته ننوتلی دی. د اوکراین د پوځ ویان اندری لیسینکو نن ویلي چې د روسي سرتیرو یوه ډله په خپلو زرهي وسایطو کې د اوکراین له پولې اوښتې او انفروسیمفکا سیمې ته ننوتلی دی. لیسینکو دغه راز ویلي چې حکومتي ځواکونو په وروستیو جګړو کې شاوخوا 200 بیلتون غوښتونکي وژلي او همې دیارلس اوکراینی سرتیري له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو د سوریه حکومت پر ملکی و لخوا پر ملکی وګړو د کیمیا وسلو د کارولو او د اسلامي دولت په نوم وسلوال په سوریه کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د عامو وګړو د زورونې له کبله غندلې دي. په سوریه کې د بشري وضعیت تڅېړنې خپلواک کمیسیون ویلي باور ده چې ولسمشر بشار الاسد په اپریل کې د سوریه په شمالي کلیو کې د بریتونو پر مهال پر عامو سیمو اته داسې لوی بمونه غورځولې چې کیمیاوي مواد یې درلودل. دغه کمیسیون همداراز د اسلامي دولت په نوم وسلوال والا ډله تورنوي چې په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي په پرله پسې ډول قتلونه کړي، د خلکو لاسونه او پښې پرې کړي او خلک یې وهلې ټکولې دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دی به له راتلونکي صدر اعظم احمد داوودوغلو څخه وغواړي چې د اګست پر 28مه نوی حکومت جوړ او بله ورځ یې خپله نوې کابینه معرفي کړي. اردوغان په انقره کې د خپل واکمن عدالت او پرمختګ پلویانو ته د وینا پر مهال ته اعلان وکړ. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو ولسمشری ته د کاندید عبدالله د تیم وروستی دریز چې ویلي دي نور به د انتخاباتو په بهیر کې ګډون ونه کړي غیر عادلانه وباله.
ما از این پروسه خارج شدیم و دیگر احتمالاً به این پروسه بر نخواهیم گشت.
خود رای اوری تفتیش او باطلی دو پروسه دوارو انتخاباتی تیمونو لحضور پرت دوام لری. در باطل شو رای و پارده افغانستان در انتخاباتی شکایتونو در کمیسیون چارواک وی در اشرف غنی احمدزی در تیم لخواه 15 بشت شکایتونو ترلاسه کردی.
7 مورد شکایت نسبت به ابدال آرای ولایت پکتیا و 6 مورد شکایت نسبت به ابدال آرای ولایت قندهار.
د هیواد درستی وضعیت په پام سره د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د پاکستان د استخباراتو اداره تورنه کړه چې هڅه کوي افغانستان د سیاسي بحران لوري ته بوزي. د پاکستان د سیاسي بحران په اړه هم یو مطلب لرو. د اوکراین شخړو له وروستیو حالو هم خبرو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د رایو د تفتیش او باطلېدو د بهیر په اړه د عبدالله د انتخاباتي ټیم وروستی دریز غیر منصفانه وباله. د عبدالله انتخاباتي ټیم ویان سید فاضل سنگچارکی ازادي راډیو ته وویل چې نور خی دوی د تفتیش او ابطال بهیر کې ګډون ونه کړي ځکه چې د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هایسم نن خبر اعلان ته وویل چې د رایو تفتیش او ابطال د هغې کړنلارې له مخې کیږي چې پخوا دواړو کاندیدانو پرې موافقه کړې وه. هایسم وویل په هیڅ هیواد کې همداسې قانون نشته چې یو کاندید د انتخاباتو قانون جوړ کړي او هغه د پخپله عملي کړي. دغه راز د اشرف غنی احمدزي ټیم ویلي دي چې دوی ته هم د یوناما لخوا ویل شوي دي چې د تفتیش او د رایو د باطلېدو له بهیره ووځي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل نن دا موضوع له نږدې تعقیب کړې وه. مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې وو او اوس د کابل سړو ته راغلی. سولمل صاحب بیا هم خبرونې ته ښه راغلاست. وروستي انکشافات یا پرمختګونه څه دي؟
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رای تفتیش به د تفتیش او ابطال بهیر به له خلا پرته پر مخ ځي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هایسم نن په کابل کې خبر اعلان ته د خبرو پر مهال د عبدالله د انتخاباتي ټیم وروستی دریځ غیر منصفانه یاد کړ. خو نوموړي ویل چې د دوی هر ډول غوښتنو ته به ځواب وایي. ښاغلی هایسم وویل د رای د تفتیش او ابطال بهیر د هغه موافقې له مخې ترسره کیږي چې د جولای په 12 سمه نیټه ور باندې د دواړو کاندیدانو لخوا موافقه سوی وه. نوموړی په دې اړه وویل دی وایي قانون داسې دی چې یو کاندید نسي کولی خپله طرز العملونه جوړ کړي او په حقیقت کې پروسه په خپله پرمخ یوسي. پر هغې موافقتنامې چې د جولای په 12مه نیټه ور باندې موافقه سوی وه ټوله یې په دغه طرز العمل کې ځای پر ځای سوی وه. یوه مسله چې دوی مطرح کړه هغه ته مخکې رسیدګي سوی وه، هغه مسایل چې په روسیه کې د دوی لخوا مطرح سوي په همدغه ورځ کې به په دقیقه توګه ورته رسیدګي وسي. شغلی هیثم ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به د تفتیش د پروسې د ګړندي کولو او ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره په پوره بېطرفۍ سره کار وکړي. البته د اصلاحات او همپالنې ټیم پرون د تفتیش او ابطال بهیر تحریم کړ او ویل تر هغو چې په دغه بهیر کې غوښتنې په بشپړه توګه نه وي منل سوي دوی به کمیسیون ته نه حاضرېږي. د رای د تفتیش بهیر نن د څو ساعتونو لپاره وځنډېدی خو وروسته بیا د دواړو ډلو د استازو پرته پیل سو. په همدې حال کې د اصلاحات او همپالنې د ټیم ویاند صدقه فاضل سنچارکی د ملګرو ملتونو د تازه څرګندونو په ځواب کې له ازادې راډیو سره وویل چې دوی پر خپل مخکینی دریځ ولاړ دي.
ما ادامه حضور ما را چون بفایده دیدیم
دی وای موش په هغه بهیر کې د خپل حضور دوام به ګټي وګڼو، ځکه موش له پروسس خو وتلو. اوس چې ملګری ملتونه تفتیش ته دوام ورکوي دا د دوی خپل کار دی. زموش له نظر هم دا بهیر او همي نتیجه د اعتبار وړ نه ده. تر دې مخکې د تحول او تداوم د ټیم مستازي داود سلطانزوی خبري اعلان تو ویل چې دوی هم د ملګرو ملتونو د غوښتنې له مخې له بهیر څخه وځي، خو په وینا چې دا پروسه باید شفافه وي او نتایج پر خپل وخت اعلان سي. بلې نورې صاحب.
بلې قاسم سولمل، له تاسو نه مننه. و مرزل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویل دي چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو له حضور پرته د رایو د تفتیش او ابطال بهیر مختوري. ملګرو ملتونو هم د ولسمشر ته د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم پر وروستي دریز اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د انتخاباتي ټیم وروستی دریز غیر منصفانه دی. خو له دې سره سره بیا هم دغه بهیر دوام نن بیا دوام پیدا کړ. د ابطال پروسه هم نن په علني غونډه کې مخ ته ولاړه. د درې زرو صندوقونو رایې بیا هم بیا له سره وکتل شوې او دغه راز یو شمېر رایې بیا هم د رایو د مرکزونو رایې باطل اعلان شوې. په دې اړه چې د ملګرو ملتونو دغه وروستی موقف چې ویلی دی د انتخاباتي ټیمونو له حضور پرته به د انتخاباتو د تفتیش او ابطال پروسه مخته یوسي، د افغانستان د سیاسي چارو دی و کارپو نظر هم راخلو. خو اوس به مخ کړو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو وروستیو څرګندونو ته چې د باطل شو رایو په اړه د انتخاباتي ټیمونو لخوا د شکایتونو د ترلاسه شوو شکایتونو په برخه کې انکړی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوه ویا محلونو د رایو د باطلېدو په اړه تر اوسه 15 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. کمیسیون ویاند نادر محسنی نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې دا شکایتونه د اشرف غنی احمدزي د تحول او تداوم ټیم لخوا له دوی سره ثبت شوي دي. په اړه نور تفصیل له کابل د محمد وایس سمیم پر راپور کې.
د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رایو د ابطال لړۍ او په دې برخه کې د شکایتونو له ثبتولو څخه د دوه ورځو په تیریدو سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه 15 مورد شکایتونه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند نادر محسنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شکایتونه د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم لخوا ثبت شوي دي.
در مجموعه
ټول 15 شکایتونه چې د تحول او تداوم ټیم لخوا مترلاسه کړي وو، مورید د پکتیا ولایت د رای د باطلېدو په حق لدی، شپږ مورید د کندهار ولایت او یو یا دوه مورید شکایتونه د نور ولایتونو په حق له ثبت شوی دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند نادر محسنی ویل چې د شکایتونو د ثبت د وخت له پایته رسیدو وروسته دغه کمیسیون په 48 ساعتونو کې ثبت شوو شکایتونو ته په علني ډول رسیدګي کوي. ښاغلی محسنی همدارنګ ویل چې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د باطلېدو په اړه ټول ثبت شوي شکایتونه د تحول او تداوم ټیم لخوا دي. د دغه کمیسیون مسؤلان وایي تر اوسه د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په دې برخه کې کوم شکایت نه ثبت کړای. د جمهور ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د باطلولو لړۍ له پایل وروسته دواړو کاندیدانو 40 ساعته وخت درلودو په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. د ناپاکو رایو د ابطال لړۍ د دوشنبه په ورځ په علني ډول پایل شو چې په نتیجه کې د دوه ویا محلونو رایې باطل اعلان شوې. په همدې حال کې له انتخاباتو څخه د څار بنسټونو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې د رایو د باطلولو او شکایتونو ته د رسیدګۍ د پای ته رسیدو وخت یې له دوی سره نه دی شریک کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس فهیم نعیمی په دې اړه وویل
دا معلومه نه ده چې کوم تقسیم اوقات په اساس شکایت کمیسیون کار کوي، څه وخت وضعیت کار ختمیږي او په نتیجه کې به څه وخت نهایی نتایج پلس مشری تاکنو با افغانستان خلق و سر شریک کیجی. منگا هیل داده چه یو مشخص منظم تقسیم اوقات بی او داغی پاساس هم هقا وقت تین شی چه پاقی که نماندان و تخنیکی تیمونه کول شی خپل اعتراضونه یا شکایت کمیسیون سر شریک.
لدی مخید انتخاباتی شکایتون و کمیسیون لدوار و کاندیدانو چه خوختی و چه خپل شکایتونه ده مواسق اسناد و پرانده کول و سره ده کمیسیون توسپاری.
و موږ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوه اویا محلونو د رایو د باطلېدو په اړه یې تر اوسه 15 شکایتونه ترلاسه کړي او دا شکایتونه هم د اشرف غني احمدزي د تحول او تداوم ټیم لخوا دوی ته رسیدلي دي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن د انتخاباتو بهیر د څو ساعتونو لپاره په ټپه درېدلی و، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې د رایو د ابطال او دغه راز د رایو د تفتیش پروسه نن د دواړو انتخاباتي ټیمونو له حضور پرته بیرته پیل شوې ده. مخکې مې په دا موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په اوسنیو حساس شرایطو کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا د رایو د تفتیش او ابطال د پروسې تحریمول، آیا دا به د انتخاباتو لانجه نور هم اوږده نه کړي او هیواد کې به نوي سیاسي ستونزې راپورته نه کړي؟ هغه په ځواب کې وویل
کله چې سیاسي توافق رامنځته شي تخنیکي پروسه د سیاسي توافق تر سوري لاندې راغله، او په تاسف سره باید ووایم چې د افغانستان خلک نور نه د انتخاباتو په کمیسیون، نه په دغه تخنیکي پروسې، نه د نړیوال ناظرینو په ګډون باندې هیڅ ډول باور نه لري. یعنې د هغوی په نظر باندې چې دا پروسه ختمه شوې ده، د افغانستان خلک تر هغه ځایه چې زه پوهېږم او ما ورسره خبرې کړي ټول سیاسي توافق ته سترګې په لار. په سیاسي توافق کې تاسو پوهېږئ چې خبره د ولسمشرۍ او د اجرایوي دندې په صلاحیتونو باندې د دوو نماندانو ترمنځ مطرح شوي دي. که چېرته دغه مسله دوی یو تفاهم ته سره رسېږي، طبیعي خبره ده چې په تخنیکي پروسې باندې تاثیر کوي او ژر په ژره دوی یو تفاهم ته سره رسېږي.
حاجي سید داود، یعنی که چېرې دوی سیاسي تفاهم ته رسېږي، د ابطال او د تفتیش پروسه هم نورماله مخته ځي، ولې د تفتیش او د ابطال پروسه یو بهانه ګرځي د دې لپاره چې دوی وکولی شي هغه خپلو سیاسي اهدافو ته یا غوښتنو ته ورسېږي؟
بې شکه تاسو پوهېږئ چې امریکایان هم دا خبره کړې ده او یو نوماند هم دا خبره تاکید سره کړی ده چې دا پروسه تخنیکي پروسه بایلون کې او ګټون کې نه لري. دلته دواړه طرف څوک په لومړي صف کې درېږي، څوک په دویم صف کې درېږي. نو په لحاظه چې یو پروسه اورون کې او بایلون کې ونه لري، په هغه صورت سره هغه پروسه خپل اهمیت له لاسه ورکوي. اما دلته چې مهمه مسله ده، تېره ورځ د امریکي سفیر دا خبره واضح کړې ده چې موږ د اګست تر اخره پورې دغه پروسه خلاصو او نوی ولسمشر ټاکو. په دې کې دا مسله همداسې دوام وکړي، مشکلات لکه څنګه چې تاسو پر
کرزی پرون له دواړو کاندیدانو سره په ارګ کې وکتل او د انتخاباتو په بهیر ورسره خبرې وکړې او دغه راز د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د نیټې د ټاکلو پر موضوع هم پرون ویل شوی چې دوی به خبرې سره کوي، خو د ارګ لخوا په خبر شوی خبرپاڼه کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې نوی ولسمشر به څه وخت لوړه کوي. ځینې داسې راپورونه هم وایي چې دواړه د ولسمشرۍ کاندیدان په خپلو کې دومره اختلافات نه لري، خو د دوی د ټیمونو ترمنځ ډېر اختلافات موجود دي چې اکثرا دغه اختلافات رابرسېره کېږي او د انتخاباتو پر بهیر اغیز کوي.
ګورې دلته اصلي مسله دا ده، یو اړخ امریکا ده، دویم اړخ دا دوه نماندان دي. دغه هر ټیم کې تاسو د څه فکر وکړئ چې د شلو نه زیات حزبونه، د شلو نه زیات شوراګانې شاملې دي، هغوی ته په هیڅ صورت نه امریکایان اهمیت ورکوي او نه دا دوه نماندان د هغوی خبرو پسې وزګرځي. مهمه مسله دا ده چې اوس دا مسله پرې شي، یو نتیجې ته ورسېږي چې د عام ولس خاطر جمع شي. زه فکر کوم هغه مهمه مسله نه ده. مهمه مسله اوس دا ده چې دا دواړه خپله د ریاست جمهوري او د اجرایوي دندو په واکونو باندې دوی نتیجې ته ورسېږي، یو ولسمشر اعلان شي او د هر څه نه مخکې چې کرزی صاحب نور خلاص شي. په دې کې کرزی صاحب او دا دوه مرکچیالانې په هر کې وشي، زه فکر کوم چې دا مسله نور هم خرابېږي او بیا په هغې وخت کې شاید امریکایان کوم بل پروګرام او پلان رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود چې د انتخاباتو په بهیر کې د وروستیو راپورته شوو ستونزو په اړه نظر څرګنداوه.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو لانجې د هیواد پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د پاکستان د استخباراتو اداره تورنوي چې هڅه کوي افغانستان د سیاسي بحران لوري ته بوځي. د دې ریاست وایاند عبدالحسیب حس صدیقي نن په کابل کې خبرلاند وویل چې په هیواد کې د پاکستان د استخباراتو د لاسوهنو په اړه کره اسناد او شواهد ترلاسه کړي دي. نور تفصیل یې له کابل د اسدالله لودین په راپورټ کې.
په هیواد کې د ناامنیو او د وسلوالو مخالفینو د ډلیزو حملو له زیاتېدو سره سم د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د دې ټولو فعالیتونو تر شا د پاکستان استخباراتي کړۍ ISI لاس لري. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي وایي چې د پاکستان استخبارات او ملیشې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د جګړې رهبری په غاړه لري، چې دوی په اړه کره شواهد او اسناد هم برابر کړي دي. خاغلی صدیقی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته د دې اسناد په اړه ډیر معلومات ورنکړل، خو د کوټه شورا څو پر لپسې غونډو او د ډیورن کرښې په اوږدو کې مخالفینو ته د پاکستان لخوا د اسانتیاو برابرې دوته اشاره وکړه.
بروزي سلسله نگرانیا علل متعدد دارن.
د یو شمیر اندېښنو موجودیت بیلابیل لاملونه لري، خو عمده لامل یې د مخالفینو دسیسه او توطیه او د ګاونډي هیوادونو لاسوهنه ده. دوی غواړي افغانستان له سیاسي پلوه له ستونزو سره مخ کړي. زموږ دا ادعا په ځانګړي توګه پاکستان ته متوجه ده. موږ داسې موثق اسناد لرو چې دا ادعا مو ثابتوي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسیو کې وسلوالو مخالفینو د هلمند په سنگین، د ننګرهار په حصارک، د لوګر په ازرې، د تخار په خوجغار، د فاریاب په قیصار او د کندوز په دشت ارچی، چهاردرې او خاناباد ولسوالیو ډلې یې حملې وکړې. له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو چې افغان حکومت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري، باید دوی ته وسپاري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان وایي د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان همکاریو ته هیلمن نه دي، او دوی به هغه وخت پاکستان ته دغه اسناد وسپاري چې پوشي پاکستان په دې برخه کې جدي اقدامات کوي. حسیب صدیقی وایي د پاکستان د استخباراتو د لاسوهنو هدف دا دی چې افغانستان ناامنه او افغانان پر خپل راتلونکي بے باور کړي.
استخبارات کشور همسایه
د گاونډي هیوادونو استخباراتو په دې ورستیو کې د جګړې په تبلیغاتو تمرکز زیات کړی دی. دوی د خپل ترهګرو په وسیله د افغانستان له اوسنی سیاسي وضعیت نه ناوړه ګټه اخیستې. د دوی هدف دا دی چې خلک په خپل سیاسي وضعیت او امنیت بے باور کړي.
له دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلی و چې دا مهال په پاکستان کې 138 بیلابیل تروریستي ډلې د افغانستان په ضد روزل کیږي، خو تر اوسه پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار احمد په دې ورسوي کې ویل چې د افغانستان استخبارات هڅه کوي چې په اسلام آباد کې په مظاهرو کې چاودنې او انتحاري حملې وکړي. څېړونکي وایي افغانستان او پاکستان باید یو پر بل د تورونو لګول ودروي، او دواړه هیوادونه باید د پیاوړې همکارۍ او ارادې په فضا کې د خبرو له لارې خپل ستونزې هوارې کړي.
خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو لانجه دوام لري، ناتو په دې هیواد کې د راتلونکي ماموریت په اړه د سپتمبر په 4 په ویلز کې په غونډه کې مهمې پریکړې کوي. په مخکې ټاکل شوی وه چې نوی ولسمشر به په دې غونډه کې ګډون کوي، او دغه راز به د کابل او واشنګټن ترمنځ نوی ولسمشر تړون هم لاسلیک کوي. خو تر اوسه پورې د انتخاباتو لانجه دوام لري، او معلومه نه ده چې تر هغې نیټې پورې به نوی ولسمشر لوړه وکړي که نه. خو د ولسمشر حامد کرزي ویاند وایي چې ولسمشر حامد کرزی به د ویلز په غونډه کې ګډون ونه کړي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
په ویلز کې د سپتمبر په 4 او 5 نیټه د ناټو هیوادونو غونډه کیږي. په دې غونډه کې به تعین سي چې په راتلونکي کې به افغان امنیتي ځواکونه څومره مرستې ترلاسه کوي. د ناټو هیوادونه غواړي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره خپل یو شمیر پوځیان پریږدي، خو د دې کار لپاره د کابل د حکومت اجازه ته اړتیا لري چې ولسمشر کرزي ځینې ډډه کړې ده. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور په حق له ولسمشر د نظر او درج لکبله د ویل ستنځي د په شرطونو کې هیڅ تغیر نه دی راغلی. د زیات کړه چې شاغلی کرزی د ناټو هیوادونو د غونډې بلنې ته په ځواب کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به یا د هیواد راتلونکی ولسمشر او یا د اوسنی حکومت یو چارواکی برخه واخلي. له واشنگتن سره د ولسمشر کرزی اړیکې په دې وروستیو کې خرابې شوې دي. شاغلی کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو څخه ډډه وکړه او بهرنیو ځواکونو ته اجازه ورنکړه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د دې کار لپاره ځینې شرطونه درلودل. په دې شرطونو کې د افغانانو پر کورونو د نظامی عملیاتو بندول، له طالبانو سره روغه جوړه کول او په ګوانتانامو زندان کې بندي افغانانو را خوشی کول شامل دي. د شاغلی کرزی له خوا د دې تړون د نه لاسلیک کولو پریکړه ځینې افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. دا ځکه چې همدا شان یو بل تړون له ناټو ځواکونو سره بې لاسلیک پاتې دي او له همدې کبله ممکن د روان کال تر پایه ټول ځواکونه له افغانستانه ووځي. د افغانستان 3,50,000 امنیتي ځواکونه اوس مهال د 6 میلیارد ډالرو په لګښت فعالیت کوي چې زیاته برخه یې بهرنیو هیوادونو په مالی مرسته پوره کیږي. که بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي د مرستندویو هیوادونو لخوا د مالی مرستو ژمنې به هم شایي عملي نسي. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د جون له ټاکنو وروسته ویلي دي چې که بریالي سي امنیتي تړون به لاسلیک کړي، خو دوی د ټاکنو د نتایجو پر سر پلانجه اخته دي او د نوي ولسمشر ټاکل به څو اونۍ نور وخت واخلي. په کابل کې چارواکو ویلي دي چې کېدای سي د دفاع وزیر د ناټو هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي، خو د افغانستان حکومت د دې خبرې تایید نه دي کړي.
و امروزه چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د ناتو پر راتلونکي سرمشیزه کې چې د سپتمبر په 4مه په ویلز کې جوړیږي ګډون ونه کړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه هغوی ته د سلا مشورې ورکول او پر ملاتړ سرخی مهمې پریکړې وشي. د ناتو یو لوړ پوړي جنرال هم ویلي دي چې کچېرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو ښایي ټول بهرني پوځیان افغانستان ووزی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم د استعفا لپاره په اسلام آباد کې مظاهرې دوام لري، نواز شریف خبرداری ورکړی چې که څوک د وضعیت د خرابولو هڅه وکړي په وړاندې به سخت عکس العمل ښکاره کړي. تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په هیواد کې باید دیموکراسي او د قانون د برلاسي پر سر هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي او که چیرې څوک په دې کې د خنډ اچولو هڅه وکړي ټول سیاسي ګوندونه باید په ګډه مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان پارلمان د دې هیواد د 200 میلیونو وګړو منتخب پارلمان دی او د یو څو کسانو د شخصي غوښتنو لپاره باید د میلیونو وګړو رایې ته سپک ونه کتل شي. نواز شریف دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې د پاکستان پارلمان ته وینا کوي چې په دې هیواد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت دوه مخالفو سیاسي ګوندونو پراخې مظاهرې پیل کړي او له خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په توګه راغونډي او د نواز شریف د استعفا او د پارلمان په ګډون د ټولو اسمبلیو د منحلولو غوښتنه کوي. خو نواز شریف پارلمان ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې باید دیموکراسي او د قانون برلاسي دوام لري او هیڅوک دا حق نه لري چې په دې کې خنډ رامنځته کړي.
دی وایي په پاکستان کې باید قانون د برلاسۍ دا سفر په بریالیتوب روان وي او که چیرې څوک په دې کې د خنډ اچولو هڅه وکړي نو موږ ټول باید په ګډه مخنیوی او احتساب وکړو. نوموړي همدارس د اپوزیسیون په ګډون د ټولو سیاسي ګوندونو د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې د پارلمان او د دیموکراسۍ د دوام لپاره د نواز شریف د حکومت ملاتړ اعلان کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو په دې وروستیو کې تر هغې وروسته په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل کړي چې د دوی په وینا د نواز شریف مسلم لیگ نن ګوند په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسیدلې. دوی د نواز شریف حکومت فاسد بولي او همدارس د انتخاباتي اصلاحاتو او نو انتخاباتو غوښتنه کوي. بلخوا نواز شریف په خپل وینا کې وویل چې موږ ټول غواړو چې په پاکستان کې انتخاباتي اصلاحات وشي چې د همدې هدف لپاره مو د ټولو ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته یوه کمیټه جوړه کړې او پر خپل کار پیل کړې. هغه همدارس زیاته کړه چې وروستیو سیاسي ناندریو د هیواد اقتصاد ته ستر مالي زیان اړولی دي چې باید ژر تر ژره حل شي. په دې وروستیو کې د سیاسي ناندرو له امله د پاکستان اقتصاد ته ستر زیان رسیدلی دی. د روپۍ ارزښت راټیټ شوی چې له امله ډېری سوداګرو ته سخت مالي زیانونه اوښتي. د دې تر څنګ بهرنیو سوداګرو هم د هیواد ته سفرونه ځنډولي دي. د پاکستان صدر اعظم نور شریف دا وینا په داسې حال کې کوي چې د عمران خان او طاهر القادری لخوا د هغه د حکومت پر ضد مظاهرې لا هم دوام لري. او عمران خان تېره شپه خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وویل چې نن به له حکومت سره د وروستي ځل لپاره مذاکرات وکړي او که چیرې غوښتنې یې ونه منل شي نو بیا به خپل راتلونکي کړنلار اعلان کړي. د یادونه وړ ده چې عمران خان د نور شریف له حکومت څخه شپږ غوښتنې لري چې لومړی یې د صدر اعظم نور شریف استعفا او د نویو انتخاباتو ترسره کول دي.
د پاکستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په باب مو اوریدل. د اوکراین ولسمشر وایي د هیواد په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د یو اوربند ټینګېدو پر یو پلان کار کوي. هغه دا خبره پرون د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته وکړه. په دې اړه مو راپور درته غوره کړی و خو وخت ورته پاتې نه شو. د ازادي راډیو په بله خبري مجله کې چې زما همکار ستار فروغ وړاندې کوي هرومرو دا